موږ په دغه شپخانه کې د متدین لیاج لپاره سو امکانات لرو، هم تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو، هم د اوسیدا لپاره یا د بودباش لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحی او دینی تعلیمات لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول متدینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د اتلسو نه لوړ وي، دلته بستر کیږي. بیا دوه قسمه خدمات د خلکو ته کیږي، یو یې موږ کورنۍ تدوی لرو یا درملنه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې موږ ناروغانو ته دوا ورکوو د اته یا لس ورځ دپاره، بیا بیرته دوی راځي هماغه د 15 ورځ پره چې موږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د په یوه هفته کې 4 ورځې موږ سره بستر کیږي. بیا د 4 هفته نه وروسته د 3 میاشتې لپاره تعقیب کیږي، تر تعقیب لاندې نیول کیږي د استادانو لخوا نه، د تلیفون په واسطه سره، یا د خپل رضی یا د پیوازانو په واسطه سره، یعنی تر یو کال پر موږ تعقیب نه. او بلې داخلي خدمات، په داخلي خدماتو کې موږ ناروغان د 15 ورځې لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 ورځو کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد دپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن، د انزایټي دپاره تدوی ګانې لرو، او همدارنګه نور زمینوي ناروغۍ لکه مثلا د پښتورګي ناروغۍ دپاره، مثلا د یو ټی آی، یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو دپاره، د تنفسي میکروبونو دپاره، داسې نور زمینوي ناروغۍ دپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په 3 پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب د درد اراز پرځي دغه پاسه سره موږ د اراز پاسه دغه تدوی کوو. بیا وروسته د بستنوي مرحله ده، یا ریهاب چې ورته وایي. دا بیا په 2 مرحلې ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونې ده، بلې 2مه مرحله د مناسبه ده. دا د 15 تر 15 پورې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات هم ورسره ورکو، د استادانو لخوا نه، مشاورین لخوا نه ورکول کیږي. او همدارنګه د 15 تر 15 ورځې پورې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر 6 میاشتې پورې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې دی به یو ځل، اول 3 میاشتې کې یو ځل به دی مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. ان تر یو کال پورې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو، یا د تلیفون په واسطه سره، یا دوی خپله دلته راځي، د مونږ سره رابطه نیسي، چې کوم مشکلات ولري بیا دلته استادان لرو. که کورنۍ مشکل ولري، د کورنۍ سره مشکل حل کوو. که د ټولنې سره مشکل ولري، هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو. که وظیفوي مشکلات ولري، مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري، لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د په داخل د شپخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، هم داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمنځ جمنازیم هم کوی شي، چې د سپورت نور مثلا جمناسټیکو په اصطلاح داسې تفریح هم ورته لرو. مثلا پارم دوی کوی شي، چاکا یا لډوم، دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې د فعالیتونه اجرا کوي.
د دې ترڅنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري، نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د عموماً د نارینه لپاره دي، خو هغه زنانه ناروغان چې دوی غواړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل خوښه دلته راشي، نو موږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو. هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره، د نارینه لپاره، نو مونږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه متدین را پیدا شي، مونږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپ کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې، او دغه مراکز عموما په کابل کې ډیر دي. مونږ د دې لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو، خو ډیره کمه. خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کې مرکز ته معرفي کوو دغه ناروغان چلته، او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانه د لپاره یو بستري شپخانه هم په غزنی کې جوړ شي، ځکه چې کچېرې زنانه ناروغان را پیدا شي، موږ نشي کولای چې ډېر زنده ویلګو. د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره، نو د موږ دغه کوشش ته چې په آینده کې د زنانه د لپاره یو بستري شپخانه هم جوړ شي. د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پورې د موږ د صحاوي ټیم په اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی یا کشف شوی دی، او موږ هم اکثر بعضې ښځې مو مرکز ته مروپی کړي دي، او بعضې هغه ښځې چې غواړي چې د اروپا د کلتور په اساس سره چې دوی هلته لاړ نه شي، بیا په کور کې دوی دپاره تدابیر شروع کرده.
ډاکټر صاحب، ځینې متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. په غزنی کې دغه ډول متادینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري. د مونږ تاسو په ټولنه کې د موادو خرڅلاو ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه، د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتادین شفاخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څه وکړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نشي او هم دا ناروغي روغو خلکو ته ورڅخه انتقال نشي؟
د کورنۍ دپاره دغه توصیه ده چې دوی باید متادین زموږ شفاخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کورونا نه مخنیوی کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د معتاد ناروغان چې دوی د کورونا دپاره ډیر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شفاخانه سره دوی اړیکې ونیسي، خپل معتادین راولي دلته بستر کې، موږ د دوی په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شپخانه کې داسې کیسې نخبنۍ رامنځته شوي چې دی یا دا متادین په خپل دننه په کورونا اخته شوي، او یا داسې چې له باندې کوم متادین تازه راغلي یا خو کورونا خو داسې پیش نه دی تایید شوي؟
تر اوسه پورې موږ داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغۍ باندې اخته شوی، خو که چېرته موږ وپوهیږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغۍ اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مورفي کوو، هلته ریفر کوي چې دا غلطه علاج یالته وشي. اوله د کورونا علاج وشي، بیا ورسته دي متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي چې دا یو ډیره خطرناک ناروغي ده، د ته یو پاندېمیک ناروغي وي. د موږ تاسو په ټولنه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو.